د مشال ریډونو زنه ستا خبرونه په وروستي خبري غړي کې د خپل قربا اسر الله محمد سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ به نیخ پنیغا په اسلام آباد کې ل خپل همکار سره خبر کوو. چلتا اسلام آباد کې څه هلي ځلې روان دي په سیاست کې سره روان دي دغه راز د لکی مروت خلکو څه اندېښنې دي په هغه هم راپور لرو. په سواد کې د بدمنې په اړه هم راپور لرو او په کورمه کې بیا خلک څه وایي هغې ته به هم ورزو تر هڅه مخکې له بشي ګواښ خبرونه وو.
د افغان طالبان سره د ځمکې په سر نښته کوونکي د کور مقام ته پوز ویلي چې له جګړې لاس واخلي ځکه چې دا مسله په خبرو حلوي. د لکې مروت خلکو حکومت ته خبرداری ورکړه چې امنیت پر ځای نشي مظاهره به پیل کړي او په قطر کې روان نړیوال فوټبال کپ کې ارجنټینا د سعودي عرب په وړاندې لوبیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د کورمې د پرزو بنګښو قام مشرانو سره په خبر کې غوښتنه کړې چې له افغان طالبان سره د ځمکې پر سر شخړه ونه کړي. په دې خبرو کې شامل حاجی علي جواد توري نن مشالې ته وویل چې د پاکستاني پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغوی ته وویل چې طالبانو پر لنجمنه ځمکه تعمیري کار ودرولې او په دې اړه نورې خبرې روانې دي.
اور کې دا خبر وشو چې د سرحدي تنازع حکومت کمیټه دی د افغانستان او د پاکستان منځ هغه به ډیر زر تر زر یو میټینګ وشي هغه کې به دا مسله اوچاته شي.
د نومبر په 19 او 20 د پرزو بنګش خان د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره د غزمه کې بسر نه خته وکړه چې دغه قانوني خپل ملکیت بولي. خو د پاکستانی پوز لخوا غزول شوې غزن تر لامل د افغانستان په خوا کې پاتې ده. په نخته کې یو طالب یو پاکستانی پوز یو یو ولسی وګړی وژل شوې دي. د کورمی خلکو وایي طالبان په دې ځمکه سړکونه او چک پوسټونه نه جوړوي خو طالبانو ورغلو جرګوالو ته ویلي چې دا ځمکه اوس د دوی ملکیت دی. افغان رسنۍ ولیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوړپوړي چارواکي د غزې ته ورغلي خو لا هم مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې. د خبر پښتونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي او قوي کېدو ته دی نه پرېږدي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 20 وویل چې امنیت په ځای نشي دوی به مظاهره شروع کړي. په لکه مروت کې د نومبر په 14 د تحقیق طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس وژل شوی وو. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک بیا پیل کړ. احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی. دا تحریک د جماعت اسلامي دی او ځایي مشر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ پیل شوی چې گوادر بندر ته تللې لوی لارې تړلې ده. په زرګونو دا مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعدې نه دي پوره کړې نو ځکه یې بیا احتجاج شروع کړی. دوی د لادرکه خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونو ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې کوي. د تحریک د 2023 کال په دسمبر او بیا د دې کال په جنوري کې هم پرلت وهلې او خو بیا ورسره حکومت مذاکرات وکړل او احتجاج ختم شو. د بلوچستان ځایي رسنۍ ولیکلي چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر چارواکو ته لارښوونه کړې چې پرلتوارو سره خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شو شمېر 122 ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اژانس د انډونیشیا د چارواکو لخوا ویلي چې د نومبر په 20 د غربي جاوا په سینجور کې راغلي زلزلې په زرګونو کورونه او پلونه وران کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې لږ تر لږه 13 کسان لا درک دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شوو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتې خلکو د ایستلو لټون کوي. چارواکو ویلي چې د زلزلې د وجې د بجلی سیستم هم خراب شوی دی. د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویډیو د نومبر په 20 په سینجور خارګوډي کې د زلزلې د ویجاړۍ تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې حکومت به ټولو ځپل شوو خلکو ته د ژوند بیا روانولو لپاره پیسې ورکړي. او دا هم د لوبو یو خبر. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د شپه د ارجنټاین او سعودي عرب د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د دوو په وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. بلکې دا اوس چې زه خبر کوم اوس نتیجه راغله او سعودي عرب دا میچ وګټه. د لوبې په لسم منټ کې د ارجنټاین نامتو لوبغاړی لیونل میسی لومړی ګول وه، خو د دویمې نیمې پاتې څلوېښتم منټ کې د سعودي صالح الشهري او په درې پنځوسم منټ کې سالم الدوسری د یوه یو ګول په وهلو سره سعودي عرب ته برلاسی ورکړ. ټاکل شوی چې نن به د تیونس او ډنمارک ترمنځ او همداراز د مکسیکو او پولینډ او بل لوبه به د فرانس او آسټرالیا ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
دا بچر وخت تاسو ته خبرونه وړاندې کول، دا سیسم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري چې د پاکستان د پوز د مشر ټاکنې پروسه شروع شوي او کنه، دغه راز د لګي مروت اوسیدونکو په دغه سیمه کې د بدمنۍ پړه اندېښمن دي.
او یو امن غواړو، او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج دا نور یو سټیټ ادارې دي، او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابېږي؟ زه دې ته حیران یم. ټول قوم پریشان ده، خفه ده، هر کور غم جان ده.
په کورما کې خلک وایي له افغان طالبانو سره د ځمکې پر سر شخړه دي زر تر زر هواره کړل شي.
په کور دې د خبرې خپل منځو کې جری وسطي، او دې سره سره په کور دې څخه کابل او اسلام آباد خپل منځو کې د خبرې شروع کی. کوم ډرون وی لوډ دی، دالته ګوډي وی لوډ دی، اډیر په تکلیف دي.
پر هم راپور لرو چې په سواد کې بدمنۍ سیلګری ته څومره تاوان رسولې.
سیلګرو چې دی د دې اعتماد چې ختم شوی دی، د غیو په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چې را الته چې دی وسلوال دی، نو هغه تک چې هغه بیا د غشن نه شروع شوی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سوسی. رودن کو ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز موجوده مشر جاوید قمر جاوید باجوا په 9 نومبر باندې لخپلې څوکۍ ریټایر شي، ځکه چې د غوی کاري موده پای ته رسیږي. بلخوا بیا د پاکستان دفاع وزیر ویلی بو چې له پرون څخه، یعنی له ګول ورځې څخه، به د نوي پوز د نوي مشر د ټاکنې پروسه پیلېږي. بلخوا بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان که څه هم ویلی دي چې که څوک هم د پوز مشر جوړیږي د تپری هیڅ اعتراض نشته دی، خو پر دې هر څه خبرې کو په اسلام آباد کې لخپل همکار تیر خان صاحب سره چې اندوخ موږ د ټلیفون په کر خره. تیر خان صاحب، ستړي مشي یو وړومبی پوښتنه ستاسې نم داده چې آیا د پوز د نوي مشر ټاکنې پروسه پیل شوی کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لږه شیبه وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم نوی بیان ورکړی دی د فوج د مشر د نوی مشر ټاکلو په اړه، باندې هغه داسې دی چې دی اوس دا وایي سبا به د فوج د مرکز، یعنی د جی ایچ کیو د راوټینډې نه دا چې کوم فوجي جنرالان دا هغوی هغه سینیارتي یو فهرست وي 15 یا 16، هغه نمونه به سبا د دې د دفاع وزارت راشي، او دی وی چې په 8 کینټو کې به په دغه کې به یو هغه نامزدګي وشي. دا تازه بیان دی دغه، نو اوس به کته شي څنګه کیږي، او طریقه کار خو سو واره ممکن نه. تاسو ویلی وی چې دا د نمونه راځي، هغه کې یو فهرست وي، فهرست کې چې کم دغه ترتیب سره د فوجي افسرانو جنرالانو هغه یو سینیارټی بنیاد باندې یو 2 3 4 5 او ممکن د چشپګ هم وي، هغه کې بیا صاحب دي دي اختیار بیا د دفاع وزارت به هغه نمونه وزیر اعظم ته دیږي. وزیر اعظم به د یو پاغه کې نامزدګي کوي، او د نامزدګي نه وروسته به بیا هغه تجویز هغه نوم هغه به صدر ته ځي. صدر به دغه باضابطه دغه کې، نو اوس دا تازه بیان دي چې 8 ساعتونو کې به د نوې د فوج د مشر د نوم اعلان وشي.
تر خان صاحب، څه ګوري تاسو چې دغه پروسه لزن سره مخ شو که څنګه؟ ځکه چې دفاع وزیر ویلو چې د ګل ورځې به پیلېږي، دوی ته به سمری راځي. څنګه چې تاسو سمری وضاحت هم وکړو چې سمری دغه سوي چې دي کې 15 جنرالانو چې کوم مشران وي دا غوی نمونه وي، په دې کې بیا وزیر دفاع ته راځي، دفاع نه بیا وزیر اعظم ته ځي، وزیر اعظم په کې خوخي او به اخر کې ولسمشر غل اصلي کوي. نو په دغه هم لګرنا واچو چې آیا د ځند سره دغه پروسه مخ شو او کنه، او بل دا چې د پاکستان تر کې انصاف چې کوم لانګ مارچ روان دی، آیا هغه هم له دې سره کوم تړاو لري کنه؟
تړاو خو ممکن د چنه وی البته په پاکستان کې دغه یو سوچ دی چې د عمران خان دا چې کوم خپل مارچ لیټ کړی دی او شپږویشتم د پینډې کې د اعلان کړی دی نو داسې خودل ته یو باسونه کیږي چې دې کې هم یو تړاو وو او تاسو ګورئ عمران خان به مخ کې خبره کوله چې موجوده د شهباز شریف حکومت دی دوی دې د فوج د مشر نامزدګي نه کوي دوی دې دا کار نه کوي دا د راتلونکي حکومت تفریح دي بیا پکې د میرټ خبره کوله لیکن عمران خان لکه څنګه تاسو سوم ویل په خپلو خبرو کې چې عمران خان اوس دا خبره کوي چې د دې اعتراض نشته که هر څوک د فوج مشر کیږي نو ممکن ده بل ګوره زن خوشته اکثر چې کله د فوج د مشر اعلان کیږي نو ډیر مخکې اعلان وشي چې باغې میاشتې هم پاتې وي لیکن اوس څو ورځې پاتې دي او زن خوشتا او ګوره نن د دې خواجه آصف د بیان لږ شی بوړان دی د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاخد خاقان عباسی یو خبره کړی دا هغه ډیر مهم ده او هغه دا خبره کوي چې د نمونو نه راتلل چې دی دا لکه یو سم کار نه دی هغه دا خبره کړ د نمونه دادا چې کوم دا نمونه اوس پورې نه دی راغلی نو دا خود سے خکارا خو د فوج مرکز بارے کس نے دی ویلے لیکن نمونه خود فوج مرکز ناراضی طریقہ کا خون دا دے نو پدی باندې ځان خبرې تاسو کوي نو آو سنا سپکی د امکانات شتا چې دغه نمونه تر اوسه پورې چرته نغلل او باید چې نمونه راغلی ځکه مازی کې د ډیر وخت مخ کې د فوج د نوی مشر اعلان کیږي او باقی کې به او تاریخ هم ټاکل کیږي پدی نو ځان پکې شتا لیکن دا دې سره لنکول چې د عمران خان لانګ مارچ سره نو دغه داسې ډیر زیات کوي خبره بنې وي چې زه کوم چې آو یا نه لیکن په پاکستان کې په دې باندې باس وو په جلسو کې په ټلویزیونی چینلونو کې چې عمران خان زکه د خپل مارچ لیټ کې دیم ګوري چې د فوج مشر څوک کیږي نو ممکن نه چې لګون ته سر تړاو لري
تر خان صاحب کلندو ټوکې زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د زن وجه ساسو په خیال څه کې دی شي
زن وجه ګوره پاکستان کې دا به د دنیا ممکن د یو واحد هیواد وی ملک وی چې د فوج د نوی مشر ټاکل دومره یو سیاسي موضوع جوړ شو چې هر پارټي هر ټلویزیون چینل کې باسونه هر د پارټي یو د سیاسي پارټي مشر وزیر اعظم بل او بل او سوشل میډیا دا باسونه کیږي د فوج مشر دا نه دي شوی دا مازی کې پاکستان کې نه دي شوی او په دنیا کې خوړو سره د دې مثال نوی نو چې کله یو سیاست په هر شی باندې غالب شي نو بیا نمونه راځي لکه تاسو وګورئ دلته په یو رسپانه کې ټول یو لیست راغی ټول نمونه راغلل چې دا 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 مشر دی بیا خلک وي د دې د پلاني جنرل احتمال دی د پلاني جنرل احتمال دی دا جنرل باجوا تنیز دی دی دا پلاني تنیز دی دی دا د مسلم لیگ نون همدر دی دا د مسلم لیگ نون مخالف دی دا لکه دا د ډیرو یو روایت په پاکستان کې قائم شو نو ممکن دا ممکن دا چې دا سیاست چې کله غالب شو او د هر یو فوجي مشر پاړه باندې خلکو په دی فورمونو باندې نسید باسونه وکړه نو مشکل خو بیا پیدا کیږي او ممکن نه چې دغه ځان بس یو مسله یو 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 مسلکی یو پېښوارانه یو انتظامی مسله هغه نه یو سیاسي باس شو یو سیاسي مسله جوړه شوی ده
ډیر زیات من تار خان صاحب خو وختونه تاسو ته ورډونکو د مشال ډیو همکار وو په اسلام آباد کې تار خان صاحب تاسو معلومات درکول چې د پوز نوی مشر ټاکنی پروسا څنګه روانه ده او ولې لزند سره مخ شوله او د عمران خان په لنګ مارچ هم دوی خبرې وکړلې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو د پاکستان پوز لوړپوړي چارواکي کورمیتا ورغلی او هلته یې د دوپرځیو او بنګش قومونو سره ملاقاتونه کړي نن د نهې په ورځ په شوي ملاقات کې یاد قومونه د داسې اقدام له اوچتولو منکړل شوي چې ورڅخه پر سرحدي پوله بیا جنگ شروع کېدی شي پوځي چارواکو دا هم یادو مشرانو ته ویلي چې دغه مسلې ته مستقل حل د لټولو لپاره له کابل سره په رابطه کې دي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړی چې پر پوله تر ازغن تر اخوا د دوی پر ځمکه روان تعمیراتي کار ودرول شوی دی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د یاد قومونو پر متنازعه ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه پیل شوی و چې پکې دواړه خواو ته یو شمېر امنیتي او عام خلکو ته مرجوبله اوریدلې و تفصیل د تاریخ کورګزی په دې راپور کې
د نهه پورز د پاکستان پوز یو مشر میجر جنرل احسان خټک سیمتا ورغله او هغلته د بنگخو او د پرزیو مشرانو ته ویلي پر سرحدي پولا د داسې اقدام او یا ممکنه د شرارت پر خلاف کومه کاروایی لا اوچتولو ځانونه وساتي ولې چې جګړه بیا په شروع کېدو د امن راوستلو کوششونو ته نقصان رسېدلی شي. په میټینګ کې شامل ځایي مشر حاجی علي جواد توري مشال لوډیو ته وایي پوز ورته دا ډاډ ورکړی چې پر پوله تر ازغن تار اخوا د دوی پر ځمکه روان تعمیراتی کار ودرول شوی او هم دغه مسلې ته مستقل حل د لټولو لپاره له کابل سره پرابطه کې دي.
هغه کې دا خبره وشوه چې د سرحدي تنازع حکومت کمیټه دی د افغانستان او د پاکستان منځ هغه به ډیر زر تر زره یو میټینګ وشي هغه کې به دا مسله اوچاته شي.
بلخوا د پوز تر اوسه په دغه اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. په خلاصو او بوړکي کې میش قومونه د پولې اخوا پر سونو اکړه هغه ځمکه باندې دعوه لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړې ته پاتې شوې. د بوړکي حاجی نوروز حسین وای ک د دوی هغه وخت خبره منل شوې وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو چارې پیل کېدلې نو د کړکېچ دغه صورتحال سره به نن نه مخامخ کېدل.
دا بور بور موی افغانستان حکومت افغانستان ولی صاحب راغلی و کوزه پهلک میټینګ و هغه کیا مو ته ووی ډیر کوشش مو کو خپل جرنیل ته مو ووی خپل برګیډیر ته مو ووی وغیرہ افسرانو ته مو ووی چې دا جول تو سی مخ کی کوئی دغنی مو آر کرے وی گڑبڑ کی او دوی بالکل دیتا خبری دا بالکل غاور نہ پکوالو بالکل یہ فکر نہ ہوتا کوالو.
د جمعہ پورز لا طالبانو سره د یاد کومونو پر متنازع ازما کا تعمیراتی کار پر کولو جګړه پیل شو چې بګی د امنیتی چارواکو تر مخه د خو یو پوزی مړ او سلور عام وګړو په شمول د لسنو زخمیان شول ولی اخوا یو طالب سرتیری په شمول دوه تن مړو او یو شمیر نور د زخمیان کې دو اطلاعات دی. کایو خو د جنگ لوجی دوان خو عام ول سریدل نو بل خو د خلاصو پکتیا لار بند شوه چې لوجی تاجران او پرپولا پرته خلک لستونز سره مخامخ دي. د انزری حاجی مصائب حسین مشال لوډیو توای تر اویا اوپر خلک به هر ورځ دیخوا د بیمارو او خپل پهلوانو سره د ملاقات په غرض راوړیدل او په څلور وشتو غنټو کې تر د نیم سوا تجارتی گاړو ته به د تلو او راتلو اجازه ملاویدله خو اوس د هر څه پټه په ولاړ دي.
پکور دې د خبرې خپل منځو کې جری وسټي او د سرا سرا پکور دې څخه کابل او اسلام آباد خپل منځو کې د خبرې شروع کی چې د خبره یو طرف ته حل شي کوم ډیر ورون وی لوړ دی دالتا ګوډي وی لوړ دی اډیر په تکلیف دي.
کڅو هم د ګل لورزي پر پوله جګړه نه د شوی خودوان خو په مرچو کې سنبال ناشتي او دا یره دا چې ګینه جګړه بیا پیل نشي ولې چې طالبانو سره پر شخړه شوی مذاکرات تر ناکامه کې دوه پس غیر یقینی صورتحال دی. د طالبانو د دریز دی چې ازغن تار تر دې خوا ټوله منطقه خپل بولی او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې وسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړه هم شوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
ودونکو د خبر پورتونکو لکه مروت ځلې خلکو له حکومت غوښتې چې دوی سیمه ته پورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. دوی له مشال سره په خبرو کې ویل ک امنیت پرځای نشي دوی مظاهره پیل کړي. په لکه مروت کې د نومبر پر شپاړسمه د طریق طالبان پاکستان په برید کې شپک پولیسان وژل شوي وو. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره یې قوي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیمه ته یې وسلاول طالبان روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. په دغې براکشې د لکی مروت سیمې یو مشر ملک ریاض خان ویایي
دلته کوم روډ سره چې کومې علاقې دي هغه لشکي ډېرې محفوظ دي. خو کچېرې تاسو لکی مروت چې لشکي داسې 10-15 کیلومتر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دي دوه لکه ریټ تا خلق مخ کې یریدل دا غږ به نه سپورته کوي. نو انشاءالله اوس موږ دا خبرې راوچته کړې دي، نو خلکو چې اوس دا خبرو جرأت پیدا کړي چې دا کوم حل لګیا دا په یو ځای چې د دوا حکومتونو مطلب یو خو طالبان دي په لګیا دي او بیا حکومت ته، نو چېرته چې د دوه کسانو حکومت چې دا غږ خو جی نشي څوک برداشت کولای.
د لکی مروت ضلع یو بل مشر رشید احمد په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
یو امن غواړو او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج ده نوره یو سټیټ ادارې دي او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابېږي؟ زه دې ته حیران یم. ټول قوم پریشان ده، خفه ده، هر کور غمجن ده، خویندې میندې کراچی ماشومان ټول سره خفه دي چې دا خیر ده. موږ مرد قوم په ډېره من پسند قوم و، ډېر پسته غوندې خلک وو، خو دا 15-20 سال کېږي چې موږ لکه مروج چې دښمنۍ بدیولې ایګنه ملاجان نه و خلاصله، خو دا بل اور رواج ده اوس نه پیاړو چې خدای الله ربالعزت ته چېرې آسانی پیدا کړي او الله ربالعزت دا علاقه د امن کې هواره وګرځوي.
دا وخت په لکی مروت کښې د امن حالات څرنګ دي؟ دا هم د یوه زوی اوسېدونکي نه ور وایي.
زه شاکر بیټنه د لکی مروت اوسېدونکی یم. امن چې دا ډېر زیات خراب ده، ماښام نه بعد څوک د کورونه نه شي وتی او چېرته هم تلاګ راتګ نه شي کولی. او دلته لکی مروت څومره سیاسي خلک دي، زیاتره مالداري خلک دي، دا امنیت لکه دلته نشته، د هغې په وجه باندې پېښور او اسلام آباد ته مجبور دي او هغې ته لاړل.
د لکی مروت اوسېدونکي د امن غوښتنه مشال ریډیو چې د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مخې ته کښې شوه، د هغوی ځو په دا رنګ وه.
ګوره قانونن موږ پسې ښیو، شریعت موږ پسې ښیو، پښتو موږ پسې ښیو، اخلاقي ډول باندې موږ په دو باندې بر یو، دو دهشتګرد دي. خو شکر الحمدلله د پولیس فورس مرال اوچت ته او د لکي مرد چې څومره عوام دي هغه ټول پولیس سره شانه په شانه ولاړ دي او د پولیس چې څومره کاروي د دغې حمایت کوي، دهشتګردانه کاروي حمایت نه کوي. موږ د خپلو مشر RPO صاحب بنو او DPO صاحب لکي په نګرانۍ چې موږ شکر الحمدلله خپل کورسونه لګولي دي او الله په کرم سره ډېر ژر به موږ الله پاک کامیاب کړي انشاءالله. هغه ورځ به لرې نه وي چې آخري دهشتګرد د لکي ضلع نه ختمې دي بلکې د ملک نه به ختمې دي. تر هغې پورې به موږ دو خلاف جهاد کوو، جنګ به کوو چې تر څو پورې آخري دهشتګرد موږ ختم کړی نه وي. موږ چا سره جادي دښمني نه شته، خو د خاورې حفاظت کول دا موږ فرض ده، دا موږ په حکومت کوو.
د لکي مروت ضلع مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان ریاستي ادارو د دوی په خورا امن زر قائم نه کړي، بیا و دوی په راتلونکي ورځو کښې د امن غوښتنې د پوره خپل احتجاجونو ته نور هم دوام ورکولی به نه و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوس هم د خبروي وړومبۍ موضوع، څرنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلي چې په تیرو شاوخوا 20 ورځو کې د سوات، بونیر، شانګلې او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات کړي او دا سیمې یې د امنیت له پلوه پاک ګرځولي دي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په سوات کې د ناامنۍ په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلی و، نو باید اوس میډیا او دغسې نورې ولسي انتظامي ادارې دې لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلانیان یو وار بیا سوات ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره سم ګامونه پورته کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سوات تشلب منګور کې د ملکن ډیویژن پولیس مشر سجاد خان خبري غونډه کې په تفصیل سره د سیمې امنیت په اړه وینا کې ویلي چې د سوات په پورته غریزو سیمو ورسره بونیر، شنګله، دیر کې پولیسو هغه ټولې سیمې کومې کې چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع یا شک وکتلي او بعض سیمو کې نوې چک پوستې هم جوړې کړې دي.
کړی دي د هغه دا نتیجه ده چې علاقه بالکل کلیئر ده سیکیورټی لحاظ سره. که یو طرف ته مو سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز وکړلو د فارفلنګ ایریاز کې په غرونو باندې، بل طرف ته مو نه کیو لګول نه کبندینې او نور داسې انټیلیجنس بیس آپریشنز پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده، لہذا اوس مونږ تاسو نه دا ایکسپیکټ کوو دي مونږ په دا ذمہ داری جوړی گی چې سیول ایڈمنسٹریشن یا څومره مونږ سٹیک ہولڈرز دي زمونږ د کې یو پازیټیو میسج کنوے کړو چې مونږ سوات سکون مین ټوریزم انڈسٹری دا څنګه بیا په خپل لار باندې روان شي.
سوات کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول. وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې ترڅنګ د اگست په میاشت کې سیلابونو هم سړکونه پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهر الدین وایي چې سوات کې 1200 هوټلې دي، ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاویږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسې سوات ته د سیلګرو تګ د نیش برابر دی؟
داسې ښکاري چې یاره دا سیلګر چې دا به بیا را شروع شي، خو چونکې د سیلګرو چې دی د دې اعتماد چې دی ختم شوی دی، د هغوی په زړونو کې اوس هم په ذهنونو کې هغه یاره ترخه ده چې یاره هلته چې دی وسلوال دي او هلته چې دی دا انفراسټرکچر یا سړکونه چې دي دا لا پوره ټیک نه دي، نو هغه تک چې دی هغه بیا دغه شان شروع شوی.
بل خوا د سوات یونین اب جرنلسټ صدر خبریال محبوب علي وایي چې صرف په بیانونو او پریس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بحالیږي، د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې پکار دي.
بار بار انتظامیه او پولیس خدا خبره کوي چې حالات ښه شوي دي، خو زما خپل دا خیال دی چې یاره اوس انتظامیه له د دې واکمنو له دا پکار دي چې په سوات کې څنګه چې به مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیول چې کوم دي د هغې انعقاد وکړي، دلته کې وینټر فیسټیول وکړي، دلته کې سنو فیسټیول وکړي، د هغې سره به دا وشي چې یاره یو خو وته د میډیا په پلاره باندې کورج میلاو شي، د خلکو اعتماد به بحال شي، خلک به هغې ته راشي.
د سوات ډپټي کمشنر جنید خان په دې ورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکي وخت کې به د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سوات کې میلې کولی شي، چې پکې د نومبر 23 نیټې نه درې ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالي پانګې ورکوي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي بتونو پر وخت نظم ادارې انډیمه ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې هیواد ته د دېرش ارب ډالرو زیان رسېدلی او 3 ملیونه خلک یې بې کوره کړي دي. تفصیل شبی جان په راپور کې.
پاکستان کې د موسمات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې کله د موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو، د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږه سیمه چې کوم ده، کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا، داسې دی ایکویټر سره نږدې چې څومره ملکونه دي، دا راتلونکي وخت کې باندې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. او دې کې کوم راتلونکي خطر چې ده، نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یا ما چې مونږ دا سنټرل ډیسټریکټس چې څومره دي دي کې دي او بو کمی، یعنی انډرګراوند واټر چې څومره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور دا کیږي. دې نه علاوه فصلونه دي، نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي او دې فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټی کوالټی دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوښه د 150 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولې وو. 33 میلیونه پورې خلک بے کوره کړي وو او د 2500 نه سیوای مړ کړي هم وو او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باران اوبو اغیزمنه کړي وو. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمه، نو پیښور په هنتن کې د ماحولیات او څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال توای چې دا فن اخودل یا ورکول یو عارضی خبره کې دي، شي خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدون او د دین راتون کې افتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي او د گرین منسوبې لکهونه بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منسوبې غریب هوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو عارضی حل کې دي، شي خدای په خل نه لګځنه یمدارې چې د یو ځای حیاتیاتي سیستم چې کوم نیو هغه ډیسټرب شي، که کوم فرق کوي اوس مګه دا هغه وړي دا هغه کې کوم جدید جوړ شي او په 13 کال کې یا په 15 کال کې طالبان چې کم مرغې کم میان کم چینجی کم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه او هغه ذرخیزه دا داغي هم کمپنسیشن نشي کېږي دغه خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي نه دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه نو زموږ سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې د کم زمیدار مکه وړي شي دا کم غریب سړي کور وړي شي دا پیسې به دوته په کم میکانیزم سره راشي په دې کې یو انسرټینټی دا راځي چې کار لکه ډیر زیات اوسره یا به آیا دو پوره کړی شي
په مصر کې د ماحولیت په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشا 200 ملکونو استادو ګډون کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته وګستئ لږه شیبه کې 15 بجې کېدونکې دي او مشر ګوښ هم استودیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو د پاکستان پوز د کورمه دو پرزو او بنگشو قام مشران سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې افغان طالبان سره د زمکه په سر شړونه کړي په دې خبرو کې شامل حاجی علي جوادی توري نن مشال رډو ته وویل چې د پاکستانی پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغه د ډاډ ورکړې چې طالبانو پر لانجمنه زمکه تعمیري کار ودرولې او په دې اړه نورې خبرې روانې دي د قومونو د نومبر په 19 او 20 د نتیجو کون په ملګرتیا د افغان طالبان سره د زمکه په سر مخته وکړه چې دوی خپل ملکیت بولي خو د پاکستانی پوز له خوا غزول شوی اغزن تار مل د افغانستان په خوا کې پاتې ده د خبر پښتونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 20 وویل چې کابینت په ځای نشي دوی به مظاهره شروع کړي خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې د امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک پیل کړی احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعده نه دي پوره کړې نو ځکه احتجاج بیا شروع کړی دی دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول ایران سره سوداګري اسانول ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لوی ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې لري د انډونیشیا چارواکو نن وویل چې په غربي جاکارتا کې شوې د تیرې ورځې زلزلې د مړو شمیر 252 ته رسیدلی دی همداراز لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي هم دي او په قطر کې نن د فوټبال په نړیوال کپ کې سعودي عرب ارجنټاین ته ماتې ورکړه سعودي عرب 2 او ارجنټاین 1 ګول وکړ خبرونه مو له مشال راډیو ورول چې بشر غوښ وړاندې کول په دې نیمای کې یو شمیر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې راپورونه وايي ایران په خپل یو اټومي بټۍ کې د 70% سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې تهران ویلي چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د حق غوښتنې په جواب کې شوی چې له تهران څخه یې د نوري همکاري غوښتنه کړې پړې نور جزئیات احمد تکل اوروي
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 70% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 70% سوچه یورانیم غني کول پیل کړي او دا یادونه هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په جواب کې سخت خبرګون دی د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکاري غوښتنه پکې شوې د خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماتانو کړې ده ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په جواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکاري غوښتنه کړې د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانس او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي ریټرز خبری اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي دا سنټرفیوژونه دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي آی ای ای پروان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوهنیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
اردوونکو د پیپلز ګوند یو مخکخ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترګری او لتریګی طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د غړي غونډي را بللو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د خبرو پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د ناامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینیټر رضا ربانی د وړاندیز هرکلی کوي، وایي چې د ملک پر ټولو مهم مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي چې پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. نور تفصیل د هارون بادشا په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 20مه په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 20مه د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړه وکړي.
د چا ګمان دی چې د پارلمان له دومره با اختیار نه یده، خو نه بیا هم ولست لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد هغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي، دا کم خلک دی کم گروپ دی، هغه سم خبره ده او زمونږ ایم څه ده منتبه دا ریاست چې کم اداري دی هغه خبره خو چې بای په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه وراوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلیو چې ترهګرۍ او لتحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بند دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمان د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلمان د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع پارلمان ته ورکول پکار دی. زما یقین داره چې پارلمان اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغی دا ڈیسائیڈ کی چې د خبرو اترو دایره کار څه پکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لائنز او سره لکیر څه ده، او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ څه دی. دا ټول داسې سیزنونه دي چې دا پارلیمنت کې ډسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او لتحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند د مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی، دوبی حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لایناد تباه شو. کسنګ دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالا تر د دینا چې کوم سیاسي پارټي سر تعلق په دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبيليټي دا چا انیشیټ کړی دي مو وې پنسر راغلل څنګه به څنګه غروچت شو مکار دا خبرې ټول ښکارش
د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 21مه مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یې وکړن لاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاوده دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له ترهګرۍ سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې وه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې وه. په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه باید د پارلمان یوه زیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه وه عمل ونه شو.
مشال لړیو ته وګصه اوریدونکو سن های کورټ په نوم په یوې اوریدنه کې د وجل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورن او څلور کسانو د بریکولو امر کړی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ پر 13مه د کراچۍ په اورنګی ټاون کې وجل شوی و. هغه مهال سپریم کورټ هم د هغه د وجنې نوټس اخیستی و خو پرون سن های کورټ د پروین رحمان په وجنه کې د نیول شوو کسانو د خوشې کېدو امر وکړ. بلخوا د پروین رحمان کورنۍ وایي چې د تیرو شاوخوا نهو کلونو رئیس د هڅو باوجود ورته هم انصاف ترلاسه نه شو. پر نور تفصیل نیازلی راکوي.
د سن های کورټ دوه کسیزه ججانو بنچ د جسټس کې کې آغا په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړې او د ټولو د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تو ویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یو لویا ټولنیزا فعال هم وا دروازې پرانا کی وجلی شوی وا. د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوټس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډ کمیټي هم جوړ شوی وا. رستو له هغه هغه تورن کسان نیولې شوی وو ولی چی دوی فرورانو پدی کی عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی اور عمران سواتی شامل.
ایاز سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پاور زیادہ کڑی چې پروین رحمان د کورنو په مشوره با د سن های کورٹ د فیصلې پر ضد په سپریم کورٹ کې خواص کوي. ټولنیز فعالا د اورنګی پائلٹ پروژه په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه د سن صوبې کراچۍ ښار په اورنګی ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلې شوی وه او د پاکستان سپریم کورټ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیستی وو. د پروین د وجنې اته کال وروسته تیر کال 2021 د دسمبر په 18مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سهولتکارۍ په جرم کې وو کالو بند سزا اورولې وه او څلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته دوه ځله د عمر قید سزا اورولې وه چې بیا هغوی د دې پریکړې پر ضد سن های کورٹ کې خواص جمع کړی وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورٹ د تازه فیصلې وروسته بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت دې په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورٹ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورٹ کې اپیل کوي. دا وایي چې موږ نه کاله او اته میاشتې هڅې کولې چې پروین ته انصاف ورکړو، خو افسوس چې نن هم موږ ته انصاف ملاو نه شو. د پروین په وجنه کې تورن موږ ته هم دړکې راکوي. موږ به سپریم کورٹ کې اپیل کوو، ولې چې په دې قضیه کې د پاکستان سپریم کورٹ ښکارا لارښوینې هم کړې وي. د پروین د وجنې وروسته د سپریم کورٹ په وینا موږ ته امنیت هم راکړې شوی وو. خو بلخوا د سن های کورٹ بارغړې بحری کمال ایڈوکیټ وای چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصلې کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کوونکي افسران عدالت ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
چونکی دا یو های پروفایل کیس و، د باندې میډیا باندې پوره دی او ټرایل هم وشو، جی ای ټیز پکې مختلف جوړ شو. خو چونکی د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي هغه یو شانتي بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو وړاندې کیږي، نو لاندې فیصله گو کې د دیو خلاف راغلی او د ملزمانو. خو په های کورټ کې دا فیصله وشو چې چونکی ثبوتونه ناکافي او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي چې مضبوط شواهد یې واقعي هغه کسان په دې جرم کې ککړي، نو های کورټ دا وکړه چې دا خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نه.
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه وجلې شوی و. پولیسو د مارچ په 13مه کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو، او بیا د کراچۍ منګوپیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو. د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټنو لپاره جوړې ګډی کمیټۍ جی آی ټی کې سرګنډه شوې وه چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لک روپۍ وجلې ده، او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آی ټی ته په خپله وینا کې ویلي وو چې یو سیاسي ګوند ذمهوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله او د نه ورکولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړی شوی او وجلې شوی ده. د اورنګي پایلټ پروژه یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1980 کې جوړه شوې وه، او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، د خوست ښار په یو مارکیټ کې د یک شنبه په ورځ اور ولګېده چې شاوخوا 50 دوکانونو ته یې زیان رسولې. د دې پیښې زیانمن له اړوندو ادارو د اور لګېدنې د اساسي لاملونو د موندلو او همدارنګه له زیانمنو سوداګرو سره د مرستو غوښتنه کوي. بل لوري ته اړونده ادارې د دې پیښې د اساسي څېړلو ژمنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ښار یو اوسیدونکي محمود الله جان مشال راډیو ته وویل
دغه باید په صحیح پلټنه وشي. د دې دکاندارونو 80 میلیونه تاون شوی دی. په خپله مې ترځي دکان کې کېدی یو روپۍ وید نه لري. نوره د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کوي. د دې خلکو د مصرف پاوي کې چې هر لیر نه پیدا کوي او پر رحم کوي. دا وسته
د خوست ښار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لویو ټانکیو کې تیل، گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک یې له پیښېدونکو ګواښونو پندېښنه کوي. د ښاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله وویل اور د ښار په زاړه مارکیټ کې په یوه نانوایۍ کې پوره شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات زیانمن شول.
که چېرته دا غلیارې خلوص وای موږ به دغه زیان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به موږ ته رسېدلی وای.
د خوست ښار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیښې هر وخت امکان لري، خو دې لپاره چې مسؤلین د پیښو ځایونو ته ژر رسیگی باید خلق لعاملار و کوچو او پیادرونو ده کاروبار استفاده اونی کی.
اصلی خبر داده چه مونگ ولی دمرا نپوی ایو چه دست زایی که نمبایی ده پارا زایی ورکو چه آقا ده شار منزوی ده مرکیت منزوی خستوال نمی ده حیل ده چه خپل پیادرونو خپل عاملار ده ولس پا مخ هم ده موتر پا مخ هم ده اتپایی پا مخ خوشی وسط یار وقت ده پارا.
په خوست ښار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفه یو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې دي متضرره شول هدې سره پوره همکاري وکړو.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کېږي. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګېدلی و زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماسټر پلان له مخې نه دي جوړې شوي، د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله یې جادې، سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کېږي، چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پېښېږي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12530، 15515 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اردوونکو په جلال آباد ښار کې د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږ کال یې د تیرو کلونو په نسبت کاروبار کمرنګی شوی دی. بلخوا یو شمیر ځوانان چې پخوا به یې ځانونو ته نوې جامې کولې وایي چې د بیروزګارۍ له امله اوس نشي کولی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې په لیلامي مارکیټ کې د استعمال شوو جامو دوکانونه هم فعال دي، خو د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږکال یې د تیرو کلونو په نسبت د جامو د خرڅلاو بازار کمرنګیر شوی دی. د دوی په خبره اکثر وخت رینه غریب خلک او رزمزدوران جامې پیری، خو دا چې اوس رزمزدوري هم د نیش برابر ده د دوی په بازارې بد اغېز کړی دی. د زړو جامو دوه تنه پلورونکي احمد فیروز او عبدالبصیر وایي
پخوا په نسبت د اندازه تغییر کړی، نسبت کارونه کم دي، ساختمانی کارونه مست نشته، ځکه دا ټول غریب غربت جامې اخلي. خامخا تغییر کوي
کار نه را په دی خوا چې امارت اسلامي راغلی، صحیح د امنیت راغلی، اما خلکو کارونه ډېر خراب دي. خلک د اکثریت د فقر سره مخامخ دي. زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالیو ته هم وسه نه رسیږي. د څه د وجې نه کار نشته، کارخانې نشته دي، وظیفې نشته دي.
دا چې استعمال شوی جامې څنګه بازار ته راوړل کیږي یو تن پلورونکی نسیم خانی وایي
دا خلک کله کې ګرځي باڅغه نه راټولي دکاندار ته، دکاندار نه بیا اخلي د بل نفر، هغه به وی ریکارډ کې مینځي مرمدۍ جوړې، هغه نه بیا موږ ته کابل انتقالي جلال آباد ته باڅغه چې موږ دراوړ باید موږ ته دکان کې دوه خرڅ وي.
په جلال آباد ښار کې د زړو جامو د پلورلو دی مارکیټ د یو شمیر ځوانان هم ورزي او د خپل قد او قامت سره سمي جامې پیری. احسان الله او ممتاز هم د هغو له ډلې دی چې د زړو جامو د پیرلو په نیت دغه مارکیټ ته ورغلي ول. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو سل شل روپۍ والا مال اقتصادي راځي، زه خپل غریب ما ته په سو په لس رنیم سل روپۍ کار کوم، زه په سلور سو جامې والم او په درې سو ګنډم، نه زه نشم کولی، رسیدګي نشم کولی. مخکې تیر دولت کې مونږ کولی شو چې ځان لم جامې هم کړې وې او کور خرچه هم کړې وې، اوس نه د کور خرچه رسولی شو نه ځان جامې کولی شو.
دلته بس نور وسم نه کېدل تار ځان دی وسم دې وځه راغلی دلته جامې واخلو، کارونه نشته دا کارونه خراب دي.
د ذکر وړ ده چې د تیر یو نیم کال رئیس نه یوازې د زړو جامو پلورونکي له خپل روزګار نه شکایت کوي، بلکې په ننګرهار کې یو شمیر نور کاروباریان هم د ورته حالت سره مخ دي او له خپل روزګارونو شکایت کوي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سنی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړی وي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ
اوردونکو د فوټبال نړیوال جام په خپل هم د نړۍ یو خورا مهمه پیښه ده خو هغه څه چې په څنډو کې یې پیښیږي تر هغه لا په زړه پورې دي د نړۍ رسنۍ له دې جالبو کیسو ډکې دي خو یوه کیسه چې پرون د امریکا او ویلز د لوبې پر مهال وشوه دا وه چې د امریکا د لوبډلې یوازینی ګول ځوان لوبغاړي تیموتی ویا چې د لایبیریا د ولسمشر زوی دی واه احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي
تیموتی وی چې په 2000 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرونی د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویلز سره په لوبه کې ووهه تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 26 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول ووهه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی و او لومړنی افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی و په پرونۍ لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینهوالو په کتار کې ناست و د امریکا لوبډله د تیموتی د ګول په مټ بریالیتوب ته نږدې شوې وه خو په 23 دقیقه کې واکر زمرمن د ویلز د لوبغاړي ګارت بیل پر وړاندې غیر ضروري فاول ووه او په نتیجه کې پینالټي ورکړل شوه او لوبه یو یو مساوي شوه تیموتی وی له ای اس پی ان شبکې سره په مرکه کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبره کړې وویل د دې ګول په وهلو سره دای خپل لوی ارمان ته ورسید
I don't know so you feel good at the same time you feel bad to not get the win
نو په هیګم له یوې خوا سره خې احساس لري او بلې خوا بد احساس چې ولې مو دا لوبه ونه ګټله خو ډېر خون یو کړو چې ما په لومړي ځل په نړیوال جام کې خپل لومړی ګول ووه او خوب مې په حقیقت بدل شو خدا خوب به نور اهم خوږ وې کوم لوبه ګټلې وې ولې په هر حال خبه وې چې په دې اړه مثبت فکر وکړو موږ باید بیا ټریننګ وکړو او خپلې غلطۍ اصلاح کړو
د امریکا د فوټبال ملي لوبډله د راروانې جمعې په ورځ د انګلند له ځواکمنې لوبډلې سره چې ایران ته دوش پګماتې ورکړه او د نومبر په 19 د ایران له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي نړیوال جام د یکشنبه په ورځ د نومبر په 16 په قطر کې پیل شو او تمه ده چې فاینل لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي
او احمد تکل چې تاسو راپور وړاندې کوو د نور ځای نه ست خبرونه اخري شیبو تر رسیدلی یو له بشیر ګواخ وروستي لن خبرونه
د پاکستان پوز د کورمې دو پرزو او بنگشو قام مشران سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې افغان طالبان سره د ځمکې په سر شخړه ونه کړي په دې خبرو کې شامل حاجی علي جوادی توري نن مشال رېډو ته وویل چې د پاکستانی پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغه ته ډاډ ورکړ چې طالبانو پر لانجمنه ځمکه تعمیري کار ودرولې او په دې اړه نورې خبرې روانې دي د قومونو د نومبر په 19 او 16 د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره دغه ځمکې په سر نښته وکړه چې دوی خپل ملکیت بولي خو د پاکستانی پوز لخوا غځول شوی اغزن تار امله د افغانستان په خوا کې پاتې ده. د خبر پختونخوا لکې مروت ضلعي خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 2 وویل چې کابینت په ځای نه شي دوی به مظاهرې شروع کړي. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک پیل کړی احتجاج نن په 3 ورځ هم روان دی. مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه احتجاج بیا شروع کړی دی. دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې لري. د انډونیشیا چارواکو نن وویل چې په غربي جاکارتا کې شوې د تیرې ورځې زلزلې د مړو شمېر 252 ته رسېدلی دی. همداراز لږ تر لږه 318 تنه ټپیان شوي هم دي. او په قطر کې نن د فوټبال په نړیوال کپ کې سعودي عرب ارجنټاین ته ماتې ورکړه. سعودي عرب 2 او ارجنټاین 1 ګول وکړ.
دا بشر وخت چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو زمونږ چې څومره هم خبرونه دي هغه په مشال ډیو وبپاڼه کې هغه اوریدل شي. دغه راز د مشال ډیو په یوټیوب او فیسبوک کې هم موږ تاسو لپاره خوندوري موضوعات لرو، خوندور راپورونه لرو، خوندوري ویډیوګانې لرو. اردن کو همدې سره د مشهدو خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پونه په 9 به یو واری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې چپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسرار الله محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.